دلاله وموندل شوه خوایا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمې وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پرېکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یوه امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ، جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانې بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نو زما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردی باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی او خپل هنر تا دیده اما ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کېږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د قوسیا لندۍ وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کېږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هېوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه. د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګې ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخېژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصا په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنې فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمی د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمنځل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندۍ وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خاو نیول کېد مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا په نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځي هم د پخوا په کچه باندې کوم مغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي د کنن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا د افغانان د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد د دې دغه یلدا شپه سره اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمانځي او د یلدا پښپ باندې فالو نګوري د پرات په پځلسمه بیا عین اندسې لندیو باندې به د لندې به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجایبه ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سه څوک ناست ول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې مېرمنې بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمنځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکو ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د من یورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو، چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همدار از لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړې د
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لار انتخابات
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي ملمه.
سلامونه ستړي مشه، د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدا چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ مېلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې، په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړي مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی و زکر کوم چه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بوده بی؟
سلام و نفر دا جانه تاستا و دا زده را دیو بلو بلو ناوری دون کتا باری از واقعی ما خوشحاله ایم چه تاستا رستای ما بلی و نستاستا سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم، ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و، او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ستاسو د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته، یا هغه یو فامیده پوه کاسته، یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وایم صنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که، اوس هم سره ارتباط کېږم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم، او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ورسره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امډي ډاکټره ده، او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي. په مخکې لدې چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسو وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي، یا واده کوي، یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسی ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نه فارغه شوي، په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صرف مشروع ده، تر اوسه پورې دوامداره ده. خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما او دا په یو سټی کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عیني حال کې د یو بل سیالان هم زه د سنف اول نمره وم دا د سنف دوم نمره وم یعنی پام دوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز پامدو کېدی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي. تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللی یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د قندهار ولایت کې. او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي مخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بلې بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم. زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي. اندغو د زابل ولایت د نور ولایتو ته ډېر دقیق معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بنزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و. نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه. یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم که د زړه په تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دې خو دا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبره ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نه شو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي. خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي. دوی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وي. خو داسې مثال کم سینې نجونې مثال و کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي او استادي اوس یې فعالیتونه دا دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري. یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه یې درلودله. په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانئ دی چې د زده کړې اجازه ترلاسه کړئ تر پنتونه پورې او بیا لاغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته وایا.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بي راشي دی هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی په بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل کاکا خیل د دواړو طرفو هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتل اوس هم غواړي چې اولادونه یې نوره پرمختګ وکړي، لږ طریقه نه لږ طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لورانې لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کامې راز زما د درس او تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې وایي باندې غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېره وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین و ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه هم داسې وختل دي چې زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړي چې اتمن باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چېرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، خصوصاً نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کول. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خواته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم، خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي کنه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرچراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه انغه دا هر څه تور شپه ښکاري، هغه په تشبه کې څل دلای شي. هغه که شي دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی، هغه مجبور دی بل چا ته وایي. یعنی که زه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی، زما ته ټول هم دلمه نه ده چې زه خپل مشکل په خپل حال کما. او دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله، یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باندې سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي تور کوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي.
بلې زه درته وایم ان تر ډېر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي چا چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د کار پیسې را کوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور بې احسانه بې مینته یي. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر هدف پورې چاته احتیاج نهسم څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم همد په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاست کور کارونه په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بلې ګرسه درنه وپښتم د کور کارونه په اړه ته وایه کور کارونه کوم ته کړی کنه
زه ځانې د خو داسې سوال دی زم که دا دی بل کسما په استباد سوال وای شاید وای درته رښتیا وای. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېر هاته پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم. مثال کا او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې او
اشپزی کې څه پخوالی شي؟
اشپزی کې ځکه درته وایم منتو ما د خوشې غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه کړم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلي پلو وزبکي پلو
او استاسی دستی می بیا دیر مشهور خواړه کم یو دی که زابل یا کندار دوار دو تم شوغل تا خلک چه دیر خوری چه دیر پخوی علاوه ده خواخی نوایا
کلاس
وای
ما علاوه ده خواخی نو چه با وایم زابل ایلت که مثال کندار ده زون ده د طرف زون کې چې دی هغه د دادو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو یې مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دی ډېر اوس رواج سوي دي ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دې ته ډېر اهمیت ورکوي او د سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې دی هغه شوروا ده ډېر خلک خوښوي
حتمن د پسه شوروا به وي. افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایا واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کېږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی 15 لکه دی دلته کچېری وکونډې فرض کړه که نه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پرېښي وي دوی واده سره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پېغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه. جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې دی زړه شپې واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی سي. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شه کوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه سره لرلې هغه پرې بندې سوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله انجلی باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډېره حده پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال که چېرته د هلک فامیل خپله هلک سیواداره وي، هغه پور تکړه وي، د هغوی فامیل سیواداره وي، فرض کړه که زه هم که یو بل اصطلاح کار کوم مشر فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې یو کس وي، داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړ، یا همغسې د یو مثبت فکر خاونده وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، خو زړه نه ورته ښکوي. حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته ورته راضي کېږي، یعنې زړه نه ورته ښکوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي هغوی سواده په خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، تاسې کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته ښکوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې، یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې د هغه فرق لري. پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ساده چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي، دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې اتخت جمې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نه په هغه درېیمه باندې راځي، ناویم راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا طلا راوړي، بس خدای وس چا څه راوړي، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زه وایم چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې ما ویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، یعنې که وایم په سل فیصده کې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
که دام راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارې غاړې ورته وایي، تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی، خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامکتوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامکتوزی ده، اوګان توزی ده، چرمه توزی ده، مهره توزی ده، همدا عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې ده، یا زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتایکنه ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو کومره دوزي کچرمه دوزي، بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومره دوزي فرمایشو کې هغه پکې څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي ټول هر خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا.
او د د دغه پړه ته وایسته چې د خپل کاروبار چې دا ونه مو وکړه، تاسو اوس هم کار کوئ، دام په دې برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطۍ په بخش تاسو کوم سوال وکړ؟
و هم دا یادوم،
زه خدای خداستې فردجانې دا په فرمایشات پورې اعتبار کړې، زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم. په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې اعتبار تر نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګۍ پورې اعتبار لري. خو چون زه مصرفتونه یې ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ، یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم.
بله بالکل، چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاسه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چون ورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما قسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرام کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستدي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي، اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنانه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس هم د آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هر ورځ کار وکړي، کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سو زده نه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم تر هر څه ښه دی.
Yeah. نه 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 نه.